سهر لس بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستان او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بوریوال کاکړاو
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI یو جنرال وژل شوی دی. او د امریکا د ډیموکرات ګوند مشران وایي په کانګرس کې دومره قوت لري چې له ایران سره سوی تړون له ردېدو وژغوري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یا لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د دې پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې دا وسلوال د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباریو کې وژل شوی دی، خو آزادو سرچینو د دې پوځي چارواکو د دې ادعاو پخلی نه دی کړی. بل پلو د سیمې خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کېږي. وسلوال طالبانو هم ویلي چې دوی ته څه زیان نه دی پکې رسېدلی. پاکستان د افغان چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. پاکستاني چارواکو افغان سفیر جانان موسازی ته د ځینو افغان سیاستوالو د هغو ګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي کومې چې د پاکستانیو چارواکو په وینا د دوی ملک ته سپکاوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته وویل چې داسې تورونه دو اړخیزه اړیکو ته زیان رسوي. د اعزاز احمد چودھری په وینا دواړه غاړو د خپل منځي اړیکو د شکولو لپاره ډیر زیار ایستل دي. د په دې وروستیو کې د افغان سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو کې د درو پاکستانیو عسکرو پر وژنه کلک احتجاج کړی او ویلي دي چې پاکستان له زغمه کار اخیستی او پر نورو د تورونو لګولو لوبه نه کوي. دا لغه وروسته ده چې افغانستان د سه شنبې په ورځ په کابل کې پاکستاني سفیر ور وغوښت او له هغه یې پر پوله د هغې پیښې په اړه وضاحت طلب کړ چې اته افغان سرتیري پکې وژل شوي دي. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی وایي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دي. د په وینا هغه وخت لرې نه دی چې په ټوله سیمه کې به ترهګرۍ له منځه ولاړه سي. محمد خان اڅکزی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کوټه کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د هغه هیواد د خپلواکۍ په ویاړ په جوړه سوې غونډه کې له ګډون وروسته مشال راډیو ته وکړې. دوی ویل بې له دې بله لار نشته چې په سیمه کې ترهګرۍ له منځه یوړل سي. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په قبایلي سیمو کې یا د ګذر ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده. دا خبره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد ناروغۍ لپاره د یونیسف مشر ډاکټر محمد جوار خان نن مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل د دې نوې تګلارې له مخې به تر 1500 پورې ځایي وګړو ته د پولیو د مخنیوي لپاره دندې ورکړل سي.
جمرود چې کوم تحصیل دی پاغي کې مونږ ان شاء الله تقریبا 340 پورې کسان اخلي. باړه کې دا 200 پورې ایف آر بنو کې او شمالي وزیرستان کې تقریبا 550 کسان به مونږ اخلو چې هغه په پولیو مهم کې به حصہ اخلي. دې ټایم پورې تقریبا ریکروټمنټ چې دی دا هغه برسي برتیان کې دا کمپلیټ شوی دی. تقریبا پای ته ډېر ښه خبره دا شو چې مونږ سره تقریبا ټول خلک لوکل دا هغه ځای راغلو.
د یونیسف له شمیرو سره سم تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 ناروغان میندل شوي وو او په روان کال کې تر اوسه 8 ناروغان مخې ته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکه کړې ده. د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نامه د مسوده د بیان د ازادي او بشري حقوقو پر ضد وبلله. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو د شبکې یو مشر قمر نسیم په دې اړه مشال راډیو ته وویل
په سایبر کرائم باندې پابندی لګول، سایبر ټیرریزم باندې پابندی لګول، د سره موږ حکومت سره کلک ولاړ. خو د دې په اړ کې چې کم د اختلاف رائے دا هغه یو جرم جوړی په دې ملک کې. نو که یو سړی آنلاین صدا سے خبرو لیکي چې حکومت پاغي باندې انسیکیور فیل کی، نو دغه خلاف باندې هم د سایبر ټیرریزم مقدمه کومه چلولی شي، او ډېر خلکو باندې پرچی کټ شي چې هغه ملزمان شي او هغه مجرم نشي، نو هغه سره ودرېدل هم یو سزا چې کم دا په دې بل کې ویل شوی دی.
دوی ویل چې کچیری پارلمان دا بل منظور کړ نو دوی به یې پر ضد سپریم کورټ ته ولاړ سي. د پاکستان د مرکزی حکومت چارواکي بیا وایي چې داسې قانون په نورو هیوادونو کې هم شته او له بشري حقونو سره په ټکر کې نه دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI یو جنرال وژل شوی دی. جنرال عبدالرشید دوستم په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي. د ویل
جنگ ما در اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با ISI پاکستان
دلتا از مو جگله در بالا مرغاب قیصر او المار نده، بلکه مو جنگ در پاکستان ل ISI سره دی. د ISI یو جنرال چې قاری شیخ حاجی مولوی نمونه یې پرزانی شو، ورم ورس پا جگله کی پستر گوه لگید او وجل شو.
خو د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه په دې اړه څه دریځ مخته نه دی راغلی. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر ویلي که چیرې له ایران سره سوی تړون د یو قرارداد له لارې رد سي، نو دوی دومره رای لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي. تمه ده چې د ریپبلیکن ګوند مشران به په راتلونکې میاشت کې ولسمشر باراک اوباما ته یو داسې قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره سویت اټمي تړون ردوي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوز داوا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې کړو پرونیو هوایي بمباریو کې یو شمېر وسوال وجلی او پټنځایونه ورته تباه کړي دي. د بلوچستان گورنر پرون په کوټه کې د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنوېمې کلیزې په ویاړ جوړې وې غونډې کې د ګډون پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان د ترهګرو د ځپلو لپاره باید یو بل ته لاس ورکړي.
ګورنر نشت به دا غوښتل دهشتګر بزر دغه علاقې سړي کني نو په دنیا کې امن نه راځي.
د خیبر پختونخوا گورنر بیا پرون په پیښور کې غونډې ته په وینا کې وویل د دې لپاره چې قبایلي وګړي انصاف ته لاسرسی ولري په هر قبایلي سیمه کې به ځانګړې محکمې یا فاټا ټریبیونلز کار پیلوي. خو د قبایلي سیمو وکیلان بیا له دغه حکومتي اقدام څخه د قبایلو په ژوند کې د کوم مثبت بدلون راتګ ته هیله من نه دي. او د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو مشر وایي په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین لپاره یې نوې تګلاره جوړه کړې چې پکې یې ځایي خلک د رضاکارو په توګه اخیستي دي.
یو بل پیژني او انشاءالله چې موږ ته د ستونزو څه مطلب وي نه به چې دنه څوک پولیو نه به انکار کړي.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هموري هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع د پاکستان پوز ادا کوي چې پرون د شورو یا چهارشنبه پر ورځ د یې د شمالي وزیرستان په شوال کې کړو هوایي بمباریو کې لکتر لګه لس وسلوال وجلی او د غوی پټنځایونه یې هم لمنځه وړي دي. خو د سیمې اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې د پوز په عملیاتو کې هغوی ته هم د سر او مال زیانونه اړول کیږي. دغه خلک له حکومت غواړي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د هغوی د مرګ ژوبلې پیښو ته د پای ټکی کیږدي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
چارواکی وای جیټ الوتکو ډیورنډ کرختنیز دې شوال کې د وسلوالو په ټیکانو بمونه غورځولي چې ورنه ټیکانه تبا کړې او لس وسلوالې په موکا وژلي. د فوزا ماړي کو څنګه ISPR هم د هوایی بریدونو پخله کړې او د لس وسلوالو د وژنې داوا کوي، خو آزادو سرچینو لخوا د دې سپیناوی نه دی شوی. بل طرف ته د سیمې خلک داوا کوي چې 1300 ورځو کې د غلطه په هوایی بمبارو کې دوی ته ځاني مالی تاوانونه اوړېدلي. میډیا ته په خبرو کې د شوال او د تاخیل خلک وایي چې دوی هم دغه بمبارو کې د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي چې باید دولت د ولسی وګړو ژغورنه وکړي. وسلوال طالبان داوا کوي چې دغه بمبارو کې د دوی ستاوان نه دی شوی. شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې د 1300 ورځو نه هوایی بمباري کیږي. چې تر اوسه پورې د ISPR لخوا میډیا ته وخت په وخت ورکړل شوو بیانونو د شمیرې په مطابق په تیرو څلورو ورځو کې ټول 113 وسلوال وژلي شوي دي. شمالی وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزی عملیات روان دي چې د فوز په وینا شمالی وزیرستان قریبا 90% برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوستې او وسلوالو څخه یې پاکه کړې ده. چې د دوی په وینا اوس یې ډیورنډ کرخه ته نږدې د تاخیل او شاوال کې هوایی بمبارو او ځمکني عملیات پیل کړي. دوی دعوه کوي چې دغلته اوس دوی مخ په وړاندې روان دي. شمالی وزیرستان نه بیکوره شوي خلک په بیا بیا غوښتنه کوي چې دولت که د شمالی وزیرستان 90% علاقې کلیر کړې وي نو دوی دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ ویلي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بریاوې ترلاسه کړي او وسلوال یې په شا تګ مجبور کړي دي. د هیواد د پنجاب صوبې په اټک ښار کې د روانې میاشتې په 14 نیټه شوي ځانمرګي برید کې د هغه صوبې د کورنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمېر کسانو وژنه د وسلوالو د ماتولو د پاکستاني پوځ پر دغو دعوو پوښتنې ولاړوي. پر دې موضوع ملیحي امیرزاده جوړ کړی رپورټ اورو.
کسان په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نامه پیل شوي آپریشن وروسته په پاکستان کې په وسلوالو بریدونو کې کمی راغلی، خو د اګست په 14 په اټک کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب د کورنو چارو د وزیر شجاع خانزاده وژنې یو وار بیا خلک اندېښمن کړي دي. د پنجاب صوبې د دغه لوړپوړي چارواکي د وژنې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې وسلوال د قبایلي سیمو نه اوس ښارونو ته منتقل شوي دي که څنګه. خو د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي چې په پنجاب کې چې کومه حمله شوې د هغې نوعیت د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه جدا دی.
پنجاب حکومت خلاف کاروائی
په پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق وایي حکومت دا وخت په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف په کاروایی لاس پورې کړی دی چې مثبتې نتیجې را روانې دي. دی وایي په ټول ملک کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي چې تر هغې به جاري وي تر څو چې وسلوال له منځه نه وي وړل شوي.
تاسو په دې وروستیو کې وکتل چې هغه وسلوال چې پر ضد عدالتونو هم فیصله نه شوه کولی، لکه کله چې ملک ساک او ملګرو یې تښتېدل غوښتل نو له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. دغه شان د نورو وسلوالو تنظیمونو ډېر غړي په پنجاب کې نیول شوي دي. تر حملې مخکې له هغوی وسله او د برید منصوبې ترلاسه شوي دي. د دې وجه دا ده چې د پنجاب انتظامیه حکومت په ډېره جدي توګه د ذمهوارۍ سره کار کوي. دې ته هم وګورئ چې مرکزي حکومت له ټولو سره په ګډه د مدرسو خلاف او دغه شان له نورو معاملو سره اړه لرونکي یوه پالیسي جوړه کړې او پر عمل هم روان دي. نو که پنجاب وي، خیبر پختونخوا وي، سندھ وي که بلوچستان، په هر ځای کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي او انشاءالله د دې به ښې نتیجې راوځي.
د بریګیډیر محمود شاه په خبره د وسلوالو خلاف د کاروایی ترڅنګ دا ضروری ده چې حکومت د صوبو په امنیت توجه ورکړي. دی وایي د شجاع خانزاده د مړینې تر شا یوه وجه کمزورې امنیتي انتظامات وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر جنرال موسازی دغه دفتر ته وغوښت او ورته یې د افغانستان دولت او افغان رسنیو لخوا پر پاکستان لګېدلو تورونو او په دې وروستیو کې پر ګډه پوله د پاکستان د ملیشه ځواک د دریو سرتیرو د وژل کېدو پر وړاندې خپل احتجاج وکړ. تر دې مخکې کابل ورته اقدام کړی و. تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال زبی شفق راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان رسنیو لخوا پر دې هیواد د لګېدلو تورونو او د رواني میاشت په 14 او 18 نېټه پر پوله د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او د غوتو تنو افغان سرحدي ځواکونو د وژنو له امله ورته احتجاج کړی و چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د اندښت له کبله ووژل شول. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د بهرنیو چارو د وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودري افغان سفیر ته ویلي چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو او هغه باور ته زیان ورسوي چې دواړه هیوادونه له تېرې مودې راهیسې د ودې لپاره سختې او پرله پسې هڅې کوي. دغه وزارت چارواکو همدارس د افغان دولت تخ تورونه رد کړي چې وای پاکستاني پوځیانو په کونړ کې پر افغان ځواکونو ډزې کړي او اته سرتیري وجلي او زیاتوي. د پالیسۍ له مخې پاکستاني ځواکونه جګړه نه پیلوي، بلکې یوازې د ځان دفاع په صورت کې جګړه او ډزې کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر پوله تاوتریخوالی د پخوا په پرتله زیات شوی چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل بې باور کېدل د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو مشران د موجودو ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. دو سیاسی چارو کار په مشتاق یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دا خلک د خپل لدې خو مشتاق او خپل مشتاق بیا چې هغه دا وایي چې د پاکستان او افغانستان مینس کې فاصله سي واکي تاسو یې وایي سي واکي خو هیڅ دې کې د عالم ملکونو د مشرانو چې دا حقیقت هم نه چې دا مشکل بل تشتا په کار چې دوی مو سره کې نه او دا چې کوم استراتیجي چې د دې د حل کولو لپاره سناریو غوري.
کله یوې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد به له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب پالیسۍ ته دوام ورکړي او هیلهیې څرګنده کړې چې افغانستان به په راتلونکو کې پر پوله د دا ډول پېښو مخنیوی وکړي او له پاکستان سره به یو ځای د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. خو له بلې خوا بیا افغان دولت وایي چې پاکستاني پوځیان له تېرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو راکټي بریدونه کوي چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي، ټپیان شوي او بې ځای شوي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه اقداماتو په خبرګون کې څو ځله د پاکستان سفیر احضار کړی، خو دغه وزارت د چارواکو په وینا تر دې دمه لا کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
له پېښور زبی شفق وو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو ډلو پر وړاندې روانه جګړه په اصل کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر ضد د افغانستان جنگ دی. جنرال عبدالرشید دوستم په قیصار، غورماچ، ولمار ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د الماس پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره فاریاب ته تللی دی. جزئیات د فرشتي جلال زین اورو.
شاغلی دوستم پرون د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل په دې عملیاتو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یو جنرال وژل کېدل څرګندوي چې د جنگ روشه چیرته ده.
جنگ ما در اینجا جنگ غورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصار المار نیست، جنگ ما با ISI پاکستان
است. دلته از موږ جګړه د بالا مرغاب قیصار او المار نه ده، بلکې موږ جنگ د پاکستان له ISI سره دی. د ISI یو جنرال چې قاری شیخ حاجی مولوی نمونه یې پر ځان ایښی و وړمه ورځ په جګړه کې په سترګه ولګېد او ووژل شو. شاغلی دوستم وویل په بالامرغاب کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا د سرحداتو د وزارت لپاره نومول شوی قومندان زخمي شوی دی. د ده په وینا په بالامرغاب کې د ازبکستان د وسلوالو مشر قاری زبی هم په جګړه کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته به د حلقوي سرک د جوړولو کار پیل شي. جنرال دوستم پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې په نږدې ورځو کې به په کندوز کې هم فاریاب ته ورته پوځي عملیات پیل شي.
فقط فیصله شورای امنیت است، هدایت دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور. بخیر، ما بسیار دلم میخوانه از اینجا کده خوبتر نتیجه را به دست میارم در کندوز.
په فاریاب کې د الماس په نوم پوځي عملیاتو کې د ملي اردو عسکر، ملي پولیس او د افغانستان د ملي امنیت ادارې غړي ونډه لري. د ولسمشر لومړي مرستیال وویل په دې عملیاتو کې هماهنګي ده او زیاتې سیمې له وسلوالو نیول شوي دي. ښاغلي دوستم څرګنده کړه چې له فاریابه د وسلوالو د تیښتې د مخنیوي په خاطر یې تر هلمنده چې پاکستان ته نږدې دی په لاره کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
د فرشتي جلال زای رپورت مورید. د بلوچستان گورنر محمد خان نڅکزی وایي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دی او هغه وخت لري نه دی چې له ټولو سیمې څخه د ترهګرۍ ډلې له منځه یوړل شي. د خبرې نوموړي په کوټه کې د افغانستان په کونسلګرای کې د هغه هیواد د خپلواکۍ په ویاړ جوړه شوې غونډه کې کړي چې زموږ همکار خدای نور ناصر یې تفصیل راکوي.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزای وایي پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه د ترهګرو او ترهګری پر ضد یو دي او د په خبره دواړو هیوادونو ترهګر په سیا خسته چې ډیر ضربه په ټوله سیمه کې امنیت وغوړيږي. گورنر اڅکسی دا خبرې په کوټه کې د افغانستان په کونسلګری کې دغه هیواد د شپږنویم خپلواکۍ د جشن په ویاړ په جوړې سوې لمانځغونډه کې تر ګډون وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې کړي. د اڅکسی په خبره د افغانستان او پاکستان د دواړو غاړو ته ترهګر پټن ځایونه لري او یوې بلې خوا ته اوړي را اوړي.
د دې ښکالو څخه دلته بین الاقوامي دهشتګردي روانه وه. دوی د یوې خوا څوک راشي کې د بلې خوا څوک راشي، خو په مخه یې اخیستي دي دهشتګردان. بارډر دونه لوی دی او داسې سره سروی دي چې یوازې ساتل کېږي هم نه.
د ګورنر محمد خان اڅکزي څخه مې وپوښتل په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترنګلې سوې، آیا یاد دوه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دي او کیا؟ ګورنر اڅکزي یې په ځواب کې وویل
دنیا سے ختمی جی کنینو دنیا کے امن نہ راج استنبول سے روا کے تر کندار پوری دا گرد علاقہ پر شورش دا
تر دی وڑان دی پا کھوٹا کے دا افغانستان قونسل جنرال وحید اللہ محمد دیل منزغنڈی تا پا خپل وینا کی ویل افغانستان نور جوڑ سوی او دا پر مختاق پر لور رہی سوی دی دا ممن پا وینا افغانستان پا تیرو پنزل و سکلونو کے دا سی لاست راوڑا نیرا وڑی دی
دا خلقو لخوا دا نظام تاسیس دا سو دا رول پا دا ٹول ٹاکو کرنا د ملي یووالی د حکومت جوړول د امنیتی او دفاعي چارو مسؤلیت په بشپړه توګه د هیواد د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه اخیستنه د منطقې او نړیوالو هیوادونو سره دوستانه او ستراتیژیک مناسباتو وسعت پیدا کیدل د معرف او زده کړې په پرمختیاو چې اوس مهال په ښوونځیو کې د 11 میلیونو زده کوونکو چې 30% انجونې دي شمولیت لري.
په کوټه کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په دې غونډه کې د پاکستان د سینیټ د قومي او صوبایي اسمبلی نارینه او ښځینه غړیو د پاکستانی پوځ د سوهیلي کمانډ د قومندان استازي سیاستوالو لیکوالانو او ګڼو افغان کډوالو هم ګډون درلود. د نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د افغانستان ولسمشر وایي ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره په مبارزه او دغه هیواد ته د سولې پر اوستلو کې همکاري وکړي. محمد اشرف غنی پرون چهارشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 96 کلیزې په لمانځغونډه کې دا هم وویل چې له ټولو ګاونډیو سره ښې اړیکې لرل غواړي او هیله څرګنده کړه چې په ملي وحدت سره به افغانستان په یوه هوسا هیواد بدل شي. له کابله صفي الله ستانکزی رپورټ راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکوي چې که افغانستان ناامن وي د سیمې یو هیواد به هم په قرار پاتې نه وي. ولسمشر د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 96 کلیزې په لمانځغونډه کې وویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته د دایمي سولې پر اوستلو کې خپله ملګرتیا ثابته کړي.
شاهد بودید پیام خود را.
تاسو شاهد یاستئ چې موږ ټولو ګاونډي هیوادونو ته خپل پیغام ورسوو چې باید له تروریزم سره مبارزه د سیمې او د ګاونډي هیوادونو په لومړیتوب کې ځای ولري. موږ غوښتل چې ټول په دې پوه شي چې هیڅوک هم نشي کولای چې خپلې غوښتنې په زور په افغانانو ومني. همداراز ټینګار کوو چې موږ د باعزته او تلپاتې سولې او له ګاونډیو د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو د درلودو غوښتونکي یو. ښاغلی غنی وویل چې د یو هیواد د خپلواکۍ دوام د هغه په سیاسي او اقتصادي قوت پورې تړلی ده چې د ملي وحدت حکومت د همدغې پیاوړتیا په لټه کې دی. د افغانستان جمهور رئیس ملي وحدت په یو سیاسي او اقتصادي قوت د دغه هیواد د بدلولو یوازینۍ لارو بلله او وی ویل چې له دې پرته به یا سیاسي انتحار ته غاړه ږدو یا به په کشمکش کې پاتې کیږو.
یا به سیاسي انتحار کوو. سیاسي انتحار دا دی چې د نظام د تقوی پر ځای په شعوري او غیر شعوري توګه په نظام د خلکو اعتماد او باور ضعیف کړو. دوهمه لار دا ده چې په نیم نس د ګزاري ژوند وکړو. درېمه او تر ټولو غوره لار ملي وحدت ده.
جمهور رئیس غنی همدارس د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 96 کلیزې په لمانځغونډه کې افغان امنیتي ځواکونه وستایل چې د مخالفینو هر ډول دسیسې شنډې کړي او د هیواد د دفاع لپاره چمتو دي. خو د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې افغانان د خپلې خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره هر ډول سرښندنو ته تیار دي. ښاغلی عبدالله وویل که څه هم افغانان له یوې خوا له ګواښونو سره مخ دي، خو له بلې خوا د خپلې خاورې د دفاع لپاره کلک ولاړ دي. افغانستان د 1919 میلادي کال د اګست په 19مه له برټانیې نه خپلواکي واخیسته، خو د څېړونکو په باور چې خپلمنځي جګړو هیڅکله هم افغانان سم پرې نه ښودل چې د خپلواکۍ په خوږې تمې پوه شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی پرون چهارشنبه د پېښور په حیاتآباد جوډیشل کمپلیکس کې د فاټا ټریبیونل او دغه ادارې د وېبپاڼې د پرانیستلو لپاره جوړې غونډې ته په وینا کې وویل چې له قبایلي ولس سره باید مرستې وشي تر څو هغوی انصاف ته لاسرسی ولري. بلخوا د قبایلي سیمو وکیلان وایي د دې لپاره چې د پاکستان عدالتونه بې اختیاره دي، دغه ځانګړې محکمې یا ټریبیونلز د قبایلو په خیر نشي تمامېدی. لپیخور شبیر جان رپورٹ لري.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان عباسی ویل چې د ایف سی آر یا نور قانون با د یو قبایل په ضد هم اونه کارول شي او دا یې قانونن جرم اوغولو. دا ټریبیونل د فاټا د اصلاحاتو هغه برخه ده کوم چې قبایل اولس د یو مودې راسې غوښتل. دا ټریبیونل اوس په هر ایجنسی کې کار کوي او یو اډیشنل پولیټیکل ایجنټ په چې د هغه کار با صرف دغه عدالتونو سره وي د دې مشر کوي. او ماته پته ده چې د ځینو قبایلو او خاص کر د وکیلانو دا نظر دی چې دا ټریبیونل کافی نه دی. خو زه تاسو ته باور درکوم چې په ایف سی آر کې دوی د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه ټاکلې ده، هغې مسلسل کار روان دی او په ایف سی آر کې به نه یوازې اصلاحات وکړي بلکې د ایف سی آر غلط استعمال جرم دی او د دې جرم به مخنیوی په هر حالت کې کوو. بلخوا د قبایلي سمو د وکیلانو تنظیم مشر اجاز مومن وایي چې فاټا ټریبیونل هماغه زوړ نظام دی. قبائلی سمو کے دا خیر خیگڑ کارکون کے زرلی خان اپریدی دا گورنر دا کام ستائی وائی چا باید قبائلو تا دا ملک نور برخو پشان مکمل عدالتی نظام او بنیادی حقونا ورکڑی شی.
مو خو فل بینچ غواړو د فاټا لپاره لکه سرنګ چې نور پاکستان کې ده، خو بیا هم زه د ریفارمز په حق کې مونږ هم یو. دا خو ښه خبره شوه، گورنر ښه خبره کړې ده چې د ډیولوشن کړی ده. په کار ده چې دی کې ججز اخیسته وي، بیا بیوروکریسی نه وي، ټول رائټس ورته ورکول په کار کا کانسټیټیوشنلی پولیټیکلی ډیموکریټیکلی.
د قبایلی سمو سره تعلق لرونکي د وکیلانو وینا وه چې د ملک نورو برخو کې چې عدالت ته کم اختیار او واک ترلاسه دی هغه فاټا ټریبیونل ته نه دی ترلاسه. او د دوی په وینا کچري حکومت په قبایلو کې انصاف عام کول غواړي نو باید دغه عدالتونه دې مکمل با اختیار جوړ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په قبایلي سیمو کې د ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ ضد کمپین لپاره نوې تګلاره جوړه کړې او د سیمې تر 1500 پورې خلک یې برتي کړي دي. د یونیسف د شمیرو تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوي ول چې دغه شمیره بیا روان میلادي کال 8 ته رسېدلې ده. په دې اړه زموږ همکار ګلیاز د یونیسف له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
یونیسف ادارې په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین موثره جوړولو لپاره تر 1500 پورې ځایي اوسیدونکي برتي کړي دي چې ماشومانو ته به کور په کور د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا خبره په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د ده په خبره په فاټا کې د پولیو ناروغۍ پر ضد کمپاین لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او په دې لړ کې د خیبر ایجنسۍ باړي، جمرود، ایف آر بنو او د شمالي بودرستان مقامي خلک برتي کړي دي.
برتيانه کې دا کمپلیټ شوې دي چې موږ سره تقریبا ټول خلک لوکل دا هغه ځای راغلو یو بل پیژني او ان شاء الله چې کی باندې موږ ته د سکیورټي څه مسله یو نه بچي دنو سو ته پولیو نه انکار کوي. ان شاء الله هر یو ماشوم پر بده کوي کلیږي چې ان شاء الله د دې ستراتیژي نه پس موږ پولیو خاتمه وشي.
ډاکټر جوهر د نوي تګلارې د کامیابۍ په اړه وویل چې یو خو دغه رضاکاران مقامي اوسیدونکي دي او هر یو کور ورته معلوم وي نو یو ماشوم به هم له پولیو ضد څاڅکونه محرومه پاتې نشي.
پولیو مهم چې کومول به درې ورځې یا څلور ورځې چلېدو صاحب اوس تقریبا 15 ورځې پورې به زموږ دا کسان هغه کم پاتې شوي ماشومان دي هغې پسې بس دي کور ته. نو دا یو داسې اپروچ دی چې دې دا سبا انشاءالله هر میاشت کم ماشومان پاتې شو هغه تعداد به ډېر کم شي او دا موږ د پولیو خاتمې لپاره دا ضروري دی چې موږ هر ماشوم ته ورسو.
د ډاکټر جوهر په خبره په جمرود، باړي، شمالي بلدستان او ایف آر بنو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد په کمپاین کې زیاته توجه ورکړي ځکه چې په دغه سیمو کې د پولیو وایرس زیات دی. که څه هم نړیوالې مرستندوی ادارې او حکومت د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین چلوي خو اوس هم په دغه سیمو کې داسې ځایونه شته چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. قبایلي صحافي صفدر حیات داوړ له مشال رادیو سره په خبرو کې هغه ځایونه یاد کړ.
لکه پیرا ایریا سواب او نارت وزیرستان ایریا پېښاوال به زه درته وایم ننم بم پری پکې شوی دا مداخل ایریا نارت وزیرستان والا چې کم دي. نو مطلب دا دی چې زیات تر علاقې تر اوسه هم فاټه کې دادي هلته رسایي مشکل دی. مونږ چې څومره خلک وو لوکل یا پیرنټس دا ورنه مطمئن نو تر اوسه پورې
صدر هي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او حکومتي ادارو سره یو ښه موقع وه چې کله له شمالي وزیرستانه خلک بې کوره کړل شوي ول په هغه وخت کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي وي. خو ډاکټر جوهر وایي چې دغه سیمو ته رسائی لپاره حکومت او امنیتی ادارو سره همکاري کوي او ډېر ژر به دغه سیمو ته هم خپل کمپاین وغځوي. د زیاته کړه
چې کم کم ایریا مونږ ته ګورنمنت طرف نه اکسسبل کیږي، هلته چې مونږ پولیو ټیم هم لیږو لګیا یو او خپل کمیونټي موبلایزر هم لیږو لګیا یو. که تاسو وګورئ دا فرق وګورئ د چیز کم کیسونو کې کمی راغلو په دې کال نه، کم دغه وجه چې مونږ دې علاقو ته رسائی شو. دې ټایم کې مونږ تقریبا 92% علاقې داسې چې چېرته مونږ رسائی ممکن شوی دی. په پاټا کې
د یونیسف ادارې د شمیرو تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوي ول، چې روان 2015 کال کې تر اوسه پورې د پولیو د ناروغانو شمیره 8 ده.
د ګلیاز رپورټ موریدو لسنی بجې کې دونکو د اوریدونکو لبوریوال کاکړه لند خبرونه اورو.
د پاکستان پوځي دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د دې پوځ د عامه اړیکو څانګه وایي چې دا وسلوال د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شمال سیمه کې په هوایي بمباری کې وژل شوی دی، خو آزادو سرچینو د دې ادعا پخلی نه دی کړی. بل پلو د سیمې خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کیږي. پاکستان د افغانستان د چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د دې هیواد سفیر ورغوښتی. پاکستانی چارواکو افغان سفیر جانان موسازی ته د ځینو افغان سیاستوالو د هغو ګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي کومې چې د پاکستاني چارواکو په وینا د دوی ملک ته سپکاوی دی. دا لغه وروسته ده چې د افغانستان د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پاکستاني سفیر په وړاندې وضاحت وغوښت. دوی ویل چې پاکستان دې باید په دې اړه دوی ته وضاحت ورکړي چې څو ورځې وړاندې پر پوله په پیښه کې 8 افغان سرتیر وژل شوی و. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکه کړې ده. د چهارشنبې په ورځ نه وخت د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نامه د مسوده د بیان د ازادۍ او بشري حقوقو پر سیټ وبلله. د افغانستان د ولسمشر لومړی امرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI یو جنرال وژل شوی دی. جنرال عبدالرشید دوستم په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو مشرک وي. د ویل په دې عملیاتو کې د پاکستاني جنرال وژل کېده د پډاګه کوي چې د جګړې ریښې چرته دي، خو د پاکستاني چارواکو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشرانو ویلي چې کچیرې له ایران سره سوی تړون د یو قرارداد له لارې رد سي، نو دوی دومره رای لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي.
لن خبرونه مول بوریوال کاکړه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریه د اوربند په خلاف ورزي هند ته د پاکستان په احتجاج لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د هندي حکومت څخه غوښتنه شوې چې د اوربندۍ خلاف ورزي د پلټنې وکړي او بیا د نتیجه پاکستان سره شریکه کړي. ورسپانه لیکي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په نوي ډیلی کې د کیدونکو خبرو پر مهال د هند لورې په پوله د ګولباري معامله ضرور راپورته کول پکار دي. آج ورسپانې خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن شروع کولو په فیصله لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په شوي اجلاس کې دا فیصله کړې شوې ده چې صوبایي حکومت پېښور الیکټریک سپلای کمپنی پیسکو ترمنځ تحریري معاهدې وروستو وابډه به خپلې ذمهواریانې پوره کولو پابند جوړولی شي چې صوبې ته د بجلی په پیداوار کې خپله مقرر کړې شوې برخه ورکړي. ورسپانه لیکي چې صوبې ته د خپل مقرر شوي حد نه 540 میګاوټ ټا بجلی کم ورکړی کیږي او د بجلی لوډ شیډنګ حواله سره د پیسکو همدا پالیسی پاتې ده چې کوم سیمو کې د بجلی غلا کیږي نو هغلتا لوډ شیډنګ زیات کوي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیمه چې پکې خلک کونډې اچوي او یا د بجلی غلا کوي پر ضد د کاروایي ضرورت ده. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت په غونډه کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده او د حکومت په مرسته که پیسکو د بجلی په غلا قابو عمومي نو په صوبه کې به د بجلی مسله تر ډیره حده هواره شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبی اولس د ترانسفارمرو د فراهمۍ او د خراب ترانسفارمرو د مرمت حوالې سره د مشکلاتو سره مخ دي. دینه علاوه د بجلی تارونه هم زاړه شوي دي او هر وخت پکې خرابي مخې ته راځي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې هغه خلک چې د بجلی غلا کوي او یا بیلونه نه ورکوي، نو دا د صوبایي حکومت ذمہواري ده چې پر ضد یې سخت قانونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې نه صرف واجبات وصولي، بلکې په ښکاره لګېدلې کونډې او د پیسکو د عملی حفاظت هم د صوبایي حکومت ذمہواري ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجله لیکي کې اسلام آباد چرې دې تنه به تیار شي د وسلوارو ډلو د ملاتړ خپل پالیسي بدل کړي، نو امریکا باید پر هغه هیواد خپل مالی مرستې بندي کړي. بل خو د امریکایي نیویورک ټایمز اوسپانی ولیکنه وايي په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړول او لاغو سره حکومتي مرستې په اوږد مهال کې د افغانستان او د وګړو امنیت له خطر سره مخامخ ول شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
فارن افیر مجله لیکي د 9/11 د پیښو وروسته امریکا د پاکستان سره د امنیت او په نورو برخو کې مالی مرستې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي له دغه هیواد سره د 2002 کال وروسته د 1.5 بلیون ډالرو نه زیاتې مرستې کړې دي. امریکا په دې تیرو وختونو کې د دغه مرستو پر وخت پاکستان ته دا ویلي چې باید د افغانستان سره همکاري زیاته کړي او د سیمې نه د ترهګرو د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. امریکا دا هم غواړي چې باید دغه هیواد خپل اټومي پروګرام نور ونغزوي او باید دغه خوندي وساتلی شي چې د وسلوالو لاسته ورنشي او نه څه غلط استعمال وشي، ځکه چې له دغه سره پاکستان ته په خپله یو لوی خطر جوړېدای شي. مجله لیکي د دغه ټولو خبرو باوجود بیا هم داسې ثبوتونه شته چې پاکستان د جهادي او وسلوالو ډلو سره مرسته کوي او تر شا یې ولاړ دي، او اوس وخت راغلی دی چې واشنگټن له اسلام آباد سره په دې اړه سپینې خبرې وکړي، او که چیرې د اسلام آباد په دغه رویه کې بدلون نه راځي او دوی د وسلوالو ډلو سره مرستې جاری ساتي، نو باید واشنگټن دغه هیواد سره مالی مرستې ودروي. مجله زیاتوي کچېرې پاکستان په خپله پالیسۍ کې بدلون راولي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي، نو دا به تر ټولو زیات همدغه هیواد ته ګټه ورسوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړول او دوی سره د حکومت مرسته په نږدې وخت کې خو ګټه ورکولی شي، خو دغه د افغانستان د امن لپاره یو خطر هم جوړېدی شي. کله چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شول، نو د افغانستان مرستیار ولسمشر عبدالرشید دوستم خپل حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې باید ملي امنیت شورا دغلته د طالبانو خلاف کاروایی پیل کړي. خو کله چې د هغه د بیا بیا د غوښتنو وروسته سوونه شو، نو مرستیال ولسمشر چې پخوانی جنگ سالار هم پاتې شوی دی او د طالبانو خلاف جنګېدلی، داسې ښکاري چې واپس خپل پخوانی رول ته تللی دی او د افغانستان په شمال کې ځایي ملیشا جوړه کړي چې دغلته د وسوالو خلاف جنګیږي. د افغانستان شمالي سیمې چې نسبتا آرامه وي، کېدای شي د دغه هیواد د نورو سیمو غوندې د تاوتریخوالي د پیښو سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، ناټو پرون چهارشنبه مسکو ته خبرداری ورکړل چې په اوکراین کې د هغو بیلتون غوښتونکو پرمختګ چې د روسیې ملاتړ کوي او غواړي نورې سیمې هم لاندې کړي به ونه زغمي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له مارچ میاشت راهیسې نښتې روانې دي چې پکې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزای په رپورټ کې اورو.
ناټو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تړون 28 غړو هیوادونو په اوکراین کې د وضعیت د خرابېدو په اړه په بحث کې دا د روسیې مسؤلیت ګڼلی چې د اوکراین بحران ته سیاسي حل پیدا کړي. ناټو د اوکراین په بحران کې په ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او د کړکېچ په پای ته رسېدو کې مرسته وکړي. ناټو ویلي چې د اوکراین په خاوره کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو نور پرمختګ به د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه وي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غوښتونکو په جګړه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ناټو تړون په دې بحران کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته وخت ورکړي چې په سیمه کې خپل کار په پوره امنیت کې او له خنډه پرته ترسره کړي. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د ځانګړي ماموریت مشر الکساندر هیک پرون یوه خبري کنفرانس ته په سیمه کې د وضعیت په اړه وویل.
On both sides of the contact line there are
دا کرشی دوار خواهو تا درانه پاوزی وسایل موجود دی موش کرشی تنجده دا پاوزی روزانی مرکزونه هم لیدلی دی موش هم داراز لیدلی چی دوار خواهو تا دو زواکونه وسایلو دا زیادت اولو حتی روانی دی دا اوکراین پا خطیچ که دا 2014 میلادی کال دا مارچ لمیاشتی رئیسی نشتی روانی دی چی لشتلاج شپاش زارت سلور سواتان تروسا پا کی وجل شوی دی پا هم دی حال که تاکل سوی چی دا روسیه ولسمشر ولادمیر پوتین راتلون که میاشت ملگور ملتونو پا عمومی اسامبله که دا گردون لپاره نیویارک تولار سی ولسمشر پوتین شای پا نیویارکی دا امریکا دا متحدو یالاتو لولسمشر براک اوباما سره وګوري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې پوتین به د باراک اوباما د لیدنې لپاره د واشنګټن بلنې ته مثبت ځواب ورکړي د روسیې او امریکا روابط د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د لاسوهنې او د کریمیا د الحاق له امله خراب شوي دي مسکو د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د وسلو ورکولو او په سیمه کې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو رپورټونه ردوي
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یه جواب درکی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهر شپګونه تر سهر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو امریکایي وال سټریټ جرنال لوسپانې د ازبک جګړمارانو له لوري افغانستان او همداراز منځنۍ اسیا ته پر متوجه ګواښونو رپورټ پور کړی دی رپورټ وایي په پاکستان کې له پوځي عملیاتو وروسته ازبک جګړمار د افغانستان په شمالي برخو کې زیات فعال شوي دي تفصیل عبدالحی کاکړه اورو
وال سټریټ جرنال په رپورټ کې وایي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته د اسلامیک موومنت آف ازبکستان جګړمار لومړی د افغانستان ختیځ ته واوښتل او بیا ورو ورو شمالي برخو ته وخوځېدل د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حنیف حتمر له مجلې سره په خبرو کې دا پوښتنه راپورته کړې چې اخر ولې دغه جګړماران د شمال لور ته وخوځېدل بیا خپل په جواب کې دا وجه بیانوي چې دا ځکه دوی غواړي ځان د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته نږدې کړي نوموړي زیاتوي چې افغانستان په اصل کې د منځنۍ ایشیا هیوادونو په استازیتوب جګړه کوي له ازبکو پرته القاعده چینایي یوغران او پاکستانی جګړه ماران په شمال کې جګړه کوي خو د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم وایي چې کله هم جګړه سخت سي نو معنا یې دا ده چې ازبک جګړه مار په لومړي لیکو کې جنګیږي رشید دوستم په فاریاب کې د ازبک او نورو جګړمارو پر ضد د عملیاتو مشري کوي دغه جګړمار په فاریاب ولایت کې زیات فعال دي له فاریاب د افغان پارلمان غړي فتح الله قیصری وال سټریټ جرنال ته ویلي چې ازبک جګړمار ډیر روزل سوي او ظالمان دي د ده په وینا د دوی شتون یوازې دوی په دې نه دي پریشانه کړي چې ګواکې په فاریاب کې دي بلکې دوی د ټولو شمالي ولایتونو امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړی دی د جان هاپکنز یونیورسټي د سنټرل ایشیا کاکاسس انسټیټیوټ یو چارواکی فریډریک سټار وای ازبک جګړمار په رښتیا هم د سیمې امنیت ته خطر دی خو د ده په وینا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت غواړي داسې وښیي چې ماسکو هغه یوازینی قوت دی چې منځنۍ ایشیا له اسلامي سختدریځۍ خوندي کولای سي
د مشال رادیو خبرونې په منځنۍ سپو شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,000 درې سو شپېته 15,000 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي د فرایډی ټایمز مجلې په ولیکنه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان حکومت پالیسۍ ته کتنه شوې ده په لیکنه کې راغلي د پاکستان وګړي غواړي په هیواد کې یې ترهګر بریدونو ته د پای ټکی کېښودل شي خو له هغو لارو نه چې حکومت ورته غوره کړي دي د لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچا اوري د فرایډی ټایمز مجلې په لیکنه کې لیکوال احمد رشید وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د وسلوالو پر ضد جګړه پیل کړې او د کامیابۍ نښې نښانې هم تر سترګو کیږي ډېری پاکستانی وګړي له یوه ذهني کشمکش سره مخامخ دي د پاکستان ریاست په ترهګرۍ ضد جګړه کې سلګونه خلک په دار وځړول پولیسو له عدالته د باندې وژنې وکړې له بیلتون پالو ډلو سره د تړاو په شک کې او د پام وړ شمېر کسان لا درک کړل شول او له بشري حقونو څخه د سرغړونو داسې نور یو شمېر مثالونه د تیر کال دسمبر میاشت راهیسې چې طالبانو د پېښور پر آرمی پبلک سکول کړي برید کې یو نیم سل کسان چې ډېری ماشومان ول ووژل د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان ولسی حکومت د هیواد له پوځ سره په ګډه د طالبانو پر ضد د اقدام کولو پریکړه وکړه د لیکنې تر مخه د دې لپاره چې د پاکستان پوځ د 1983 لسیزې راهیسې د اسلامي سخدریزو ډلو د ملاتړ پالیسي خپله کړې وه، د ترهګرۍ پیښو ځپلي پاکستاني ولس د پوځ د نوې تګلارې هرکلی وکړ. د پاکستان دولت مجرمانو ته د مرګ سزا پر ورکولو لګولې بندیز لرې کړل او تر اوسه یې 200 کسان په دار ځړولې دي. د پاکستان په جیلونو کې 8000 داسې بندیان دي چې د مرګ سزاګانې ورته اورول شوي او داسې نه ده چې دغه ټول ګنې د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. حکومت ویلي دغه ټول خلک به اعداموي. په ورته وخت کې د پاکستان پارلمان د هیواد په آئین کې د یوه ترمیم منظوري ورکړه، د کم تر مخه چې پوځ ته اختیار ورکړل شو چې د ترهګرو کسانو د دوسیو فیصله کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن او همداراز د بشري حقونو نړیوالو تنظیمونو د پاکستان پارلمان ته دغه اقدام غندنه وکړه. لیکنه کاږي د دې ټولو حکومتي اقداماتو باوجود په پاکستان کې د نام نه پیښې کمې شوې نه دي. په لیکنه کې 13 جولای میاشت د پنجاب پولیسو له لاسه د لښکر جنګوي ډلې د مشر ملک ساک او دغه د 14 ملګرو د وژلو پیښې یادونه شوې. لیکنه وایي د یاد ډلې غړو که زرګونه نه وي نو حتما سلګونه شیعه مسلمانان وژلي دي. لښکر جنګوي ډلې د خپل مشر د وژنې غچ د روانې میاشت په 14 د پنجاب په اټک ښار کې د هغه صوبې پر داخله وزیر شجاع خانزاده د یوه ځانمرګي برید په ترڅ کې واخیست چې د هغه په شمول 13 نور کسان یې ووژل. همداراز په بلوچستان کې چې له 13 کلونو راهیسې بلتون پال یاغیتوب پیل شوی، د هیواد پوځ او یا هم پولیسو سلګونه خلک ترې تم کړي چې میاشتې وروسته بیا مړي وموندل شي. لیکنه وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې نه یوازې د هیواد عدالتي نظام بې انډوله کړې، بلکې سیاسي ستونزې هم زیږولې دي. د پاکستان پوځ دی چې د هغه هیواد بهرنۍ پالیسي او داخلي امنیتي تګلاره جوړوي او ولسي حکومت یې د یوه سلاحکار رول ته پاتې کړی دی. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د پاکستان وګړي غواړي ترهګر کسان ونیول شي او سزاګانې ورته ورکړل شي، ډېری یې د ریاست سختو پالیسیو اندېښمن کړي دي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه خبرونه تاسو ته اورو. د خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړوي چې دا وخت یې تاسو په تکراری توګه اوري.
اوریدونکو د پښتو متل دی چې د ستړو ځای شهبازګړه ده، خو ډېر کم خلکو ته به دغه معلومه وي چې شهبازګړې ته د ستړو ځای ولې وایي. او دا خیبر پښتونخوا مردان ښار سره نږدې د دغه ځای د پښتونخوا یا ګنداره په تاریخ کې څومره اهمیت دی. نن ما د تاریخ پاڼه پروګرام کې د شهبازګړې، جمالګړې او بیا هم په دغه سیمه د لنګر کوټ د کلا په هکله معلومات درکوو. په تېر وختونو کې هندوستان تا د منځنی ایشیا، افغانستان، سواد، دیر، باجوړ او پېښور نه چې څومره لارې تللې نو په شهبازګړه به تیرې دي. او په اباسین د پورې کېدو نه مخکې به قافلو پړاو یا دما د شهبازګړې په مقام کوله، نو ځکه ورته د ستړو ځای ویل کېږي. دغه شان د اشوک باچا له وخت چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښا 300 کاله وړاندې تیر شوی، دا شهبازګړې په یو باندې په خورشته جبه کې د بود مت په حق لا سفرامین لیکل شوی دی چې د لرغونی آثار محکمې تر اوسه پورې محفوظ ساتلې دي. دغه شان د شهبازګړې سره نږدې د جمالګړې، کندراتو، سټوپا او نور د بود مت مقدس ځایونو په حق لا د معلوماتو سره سره به د مردان سره نږدې د لنګر کوټ د کلا په حق لا هم خبرې کوو، چرته چې د مغولو او د یوسفزو په منځ کې تاریخي جنگونه شوی دی. دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر او دا لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی په وینا، کله چې د موریا خاندان په کابل، پېښور او په ټول هندوستان بادشاهي وه، نو د اشوک بادشاه په وخت کې د بود مت تعلیماتو خپرولو دپاره د عبادت ځایونو سره سره د زده کړې ځایونه هم په ټول هندوستان کې جوړ شوي وو. او هم په دغه وخت خوشا 300 قبل مسیح کې دا شهبازګړې په مقام د اشوکا باچا له اړخه پایو ګټ دغه د بودمت خبرې لیکل شوې دي.
دن اشوکا موریا غم موریانو په شابازګړه کې او په مانسیره کې دا هغې د زمانې په خروش کې لیک دی او دا د هغې د بادشاه هغه دغه ښي کمانډ او د هغې د بودیزم ترویج نو دغه شابازګړې ده ګټ چې دی نو د هغې د وجې نه د شابازګړې شهرت راغی بیا شابازګړې کې د بودیست مانومنټس ډېر زیات شو.
دغه خبره د پېښور میوزیم کیوریټر او څېړنکار بخ محمد هم تاییدوي او وایي چې د اشوک باچا په وخت کې په ټوله ګنداره کې بودمت ډېر په تېزۍ سره خپرېدو او په ګڼ شمېر کې د بودمت د عبادت او زده کړې ځایونه جوړ شوي وو.
265 قبل مسیح والې 235 قبل مسیح درمیان کې دا ګډ باندې خروشتي رسم الخط کې د بودمت فرامین لیکل شوي دي. د دې مطلب دا دی چې 3 سنچری BC کې دغه ټایم کې د اشوک بادشاہ په پیریډ کې دې علاقې کې بودیزم خور شوی وو او ورته راغلی وو.
بخ محمد زیاتوي چې د شابازګړې په ګډ په خورشته جبه کې د بت مت څوارلس لوی خبرې لیکل شوي دي چې زیات تر پکې د امن خیر ښېګړې او د انسانیت د خدمت په هکله دي.
په دې راک اډیک چې دی په دې کې د بت مت څوارلس خبرې لیکل شوي دي. په دې کې دا دي چې د مور پلار ریسپیکټ کوي سو انسانانو ته تاسو نقصان مرسوي ورپسې چیرې تاسو ځناور م زخمي کوي یا م حلالوي دا پکې دي. بیا داري چې تاسو د لارو غاړو ته کویان جوړ کړئ د خلکو د ویلفیر لپاره تاسو داسې په روټس باندې یا په ځینو کې تاسو ونې وکړئ چې داغې نه خلکو ته فایده وي.
خو بیا ځینې تاریخ پوها او د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې دا شابازګړې او د دې سره نږدې سیمې د بود مت نه مخکې د هندوانو لوی مذهبي ځایونه وو. فرهاد علي خاور چې دا مردان او دا ثوابه په لرغونی او تاریخي ځایونو باندې سیړنې کړې دي وایي چې دا هندوانو د مقدس کتابونو نه چې کوم حوالی د هندوانو مذهبي خار ایودیا او روحاني شخصیت د رام چندر په حق لا ورکول کیږي نو هغه په اصل کې هم د شابازګړې خار په حق لدی. هغه وایي چې چینی زائرین چې کله پشپګمه ایسوی صدی کې دلته راغلي وو نو دا د بودمت لوی مرکز وو.
انسان چې کله راغی نو دوی ته د پولیو شاه په نوم باندې د دې تعارف کړی دی مونږ سره. دغې نه مخکې چې کوم د دې تاریخ ته د نو انسان د دغه طرف هم اشاره کړې دي چې هغه لیکلي دي په خپله کې دا د شهزاده سودن چې پیدایش کې شهزاده سودن د دې بودست دی د پیغمبر او هغه وایي چې دا راګدانی وه دلته شهزاده سودن خپل اتی نو هغه دانکړې یو ساتي د خدای په نوم وغوښتو هغه دانکړې بیا هغه خپل پلار دلوطن کو.
دا تاریخ کتابونه لیکي د هندستان په لور د سواد دیر باجول کابل او پېښور نه ټولې لارې به د شابازګړې سره یو کېدی او زیات تر قافلو به هم د شابازګړې په مقام پړاو یا د مکوله نو ځکه ورته د ستړو ځای ویلی شي. ډاکټر احسان علي په دې اکله وایي
او بله شابازګړه چې د پکراس روټ باندې وه په څلور سړکونه به پرې راتلل د پلی شیرخانې نه د بونیر نه د چارشدې مردان د طرف نه سړک راغی او د سوابه هنډ او د پنجاب سړک نو شابازګړې ته بیا خلکو رښتو د ستړو ځای ځکه چې کوم خلک به راتلل نو هلته به رشت کو.
دا تاریخ استادان او د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې دا کوشان خاندان کنیشک باچا په وخت کې ګندارا د بود مت لوی مرکز وو او دا پېښور مردان سواد او هزاره کې به په سوونو د عبادت ځایونه ټوپې او مدرسې جوړ شوي وې چې بیا رستو فید هوند روانی او تباکلی.
پشاور پلین چې کوم ایریا دا د مردان دا بالکل له ګندارا د پخوانی یا د اوسن د ګندارا بالکل یو زړه دی او په دې کې موږ سره ډیر امپورټنت آرکیولوژیکل سایټ شته. شابازګړې نه علاوه موږ سره دلته یو تریلی سایټ دی. موږ سره میخه سانډا سایټ دی چې د اغینا فاسټینګ سدارتا سکلپچر موږ ته ملو دی کوم چې اوس لاهور عجیبګر کې پروت دی. او د دین علاوه موږ سره خواکی وسره په لږ فاصله کې جمالګړی ده. بیا جمالګړی سره لږ فاصله کې تخبای سایټ دی. نو مطلب دا ټول علاقہ د دین علاوه داسې سایټس چې هغه توسه پوری آی کې سړنې کار نه شوی یا هغه رپورټ شي ونی دي نور هم سایټونه کې دي شي او شته په ټول علاقې.
ډاکټر احسان علي وایي چې دا یو دور او چې دا ټول هندستان چین او جاپان نه به خلک د زده کړو لپاره سوات مردان او پېښور ته راتلل.
د دې ټیچینګ چې هغه په امن بیسټ او د دقیق د وجنه په دنیا کې دا علاقه د سبق د لپاره مشهور شو. نو چینیان کوریانز او جاپانیز دا تاریخ وایي زنه هم هغه په خپل سبق لدر تراتل. د کنفیوشیس شاگردانو ته چې زه ګندارا ته او ګندارا کې مونږ تاسو چون اوس بیا مونږ چین ته الټا روان یو سبق پسې کوریا ته ځو او جاپان ته ځو.
دا شاباز گڑی نہ خوشا شل کلومیٹر لرے دا کاٹلنگ پا سڑک پا جمال گڑے کے دا بدھ مت مندل شوی لرغونی آثار ہوں دستانے او لدل وردی چرتا چی پا یو غنڈے دا گندارا دا ٹورنا زیاڑ دا بدھ مت آثار او نخ نخانے ملو شوی دی. پیخور میوزیم کے سیڑنکارا بلکیس دورانی دا جمال گڑے دا سائٹ پا حقلا وائی
سمرج منگسرا سائٹس تھی خیبر پختونخوا کے بلکہ ایز اے ہول پاکستان کے نو آگے تاریخی اہمیت پر اکلر جزوتا ستویم نو جمال گڑے سائٹ شو شہباز گڑا شو بت گڑاون شو دس درمرا جی کا سروپا شو او مانسہرا کی زمنگ راکٹ ایکٹس تھی. دا ٹوٹل فائیو دس سائٹوں جی کم دا تھرڈ سینچری بی سی نہ تعلق ساتھی راجا شوک چندر گپت موریہ نو سیو ٹائم کی جوشی ہوئی
کی گی چې د انگریزانو په وخت کې د جمال گڑے لرغونی آثار موندل شیو چې بیا وروسته د جاپان حکومت په مرسته نور سیړنې او کودایانې وشوي چې نور قیمتي آثار او سټوپې پکې رابرسېره شوي دي.
دا په فار دا فرسٹ ٹائم دا چې دینو جنرل کورٹ رپورٹ کړی وو 1836 کې بیا ایکسپلوریشن د الیگزینڈر کنینگم هم کړی وو او دا غي نه پس په 1980s کې په جاپانیز آرکیالوجیکل مشن دا غوی په دې کې کار کړی دی. بیا دا غي نه بعد زمونږ ډپارټمنټ چې کوم دی آرکیالوجی غوی په کنزرویشن کار کړی.
وای لیکيږي چې کله د یونان سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې پانا واپس د افغانستان نه باجوړ ته راوړېدو نو هغه خپل فوجونا په دوو لخکرو کې تقسیم کړل چې یو لخکر یې د مامند پلار پشکلاوتی یا موجوده چرسدی په اړه اولیگل او بل لخکر چې سکندر اعظم یې مشري کوله په دیر او سوات حمله ور شو او بیا وروسته دغه لخکرونه د شاباز گڑی او هند په مینس کې د سکندری په مقام یو ځای شو چې د بخمامت په وینا هم د سکندر اعظم د نوم په مناسبت ورته دغه نوم ورکړل شوی دی.
مونږ سره بیا د دې شاباز گڑی او د هند منځ کې چې کوم یو سایټ دی هغې ته مونږ سکندرې وایو. دا الیگزینډر د گریټ هم په دې غاړه راغلی دی ځکه دغه او دلته یې هم دمه کړې ده دې سکندرې کې ځکه دغه سایټ دغه کلي ته اوس هم سکندرې کړې وای او چې کله هنډ ته راغی هنډ کې هغه یو میاشت تېره کړه سره د خپلې آرمی د کشتو پول یې جوړ کړو او بیا یې دا سین کراس.
خو بیا د شاباز گڑی سره نږدې د لنګر کوټ سیمه او کلا هم یو تاریخي ارزښت لري کوم چې مونږ ته د مغولو او یوسفزو پښتنو په منځ کې شخړې او جنگونه په ګوته کوي. فرهاد علي خاور د لنګر کوټ د کلا په حق لوای چې اکبر باچا د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو سره په کال 1500 او بیا په 1500 کې جنگونه کړو چې دا ګڼ شمېر مرګ جوګلې نه علاوه داغه مشهور جرنیل راجا بیربل پکې هم د یوسف زو د لاسا مړ شوی وو.
بیا په 1500 یو اتیایم کې اکبر بادشاہ په دې خار حمله وکړه او د هغې جرنیلانو جنرل زین خان بیربل وغیرہ د هغې په قیادت کې په دې علاقې باندې بار بار حملې شوې ده. بیا په هغې په قبضه کې راغی. دلته اکبر بادشاہ بیا کلا جوړه کړه هغه هم د لنګرکوټ په نوم باندې د غور هلته هغه خپل سوکتالار خو وخت په وخت د دې باندې جنګونه شو. په 1500 کې بیا مغلو د یوسف زو یو ډېر تاریخي جنګ وشو په دې ملندر په مقام په هغې کې چې کله مغولو شکست وخوړو بیربل پکې مړ شو نو د دې قبضه چې کوم دی نو بیا بحال شوه. نو د شاهجان او د جهانګیر د دور کې دا علاقه لکه بیا د یوسفزو په قبضه کې وه. اورنګزیب بیا په دې قبضه وکړه او دلته یې دوباره لنګرکوټ کلا جوړه کړه.
دا لنګرکوټ په مقام د مغولو او د یوسفزو په منځ کې د اخیری جنګ په هکله فرهاد علي خاور وایي.
د مغولو منصبدار چې دلته کومو الهداد خان نو هغه ملک دیوان خان د یوسفزو یو سر مشر دی دغه علاقې هغه له په خربوزه کې یوانه کې زهر ورکړه او هغه ملک په هغې بیا یوسفزي راپاڅېده. بیا د دیوان خان یوروارو د هغه په قیادت کې حمله وشوه نو دغه کله یې تصنف کړه او مغولو له شکست ورکړو دغه د نو غلول او دغه دلته بیا د مغولو اخري تباهي و دغه نه پس بیا مغول په دې علاقه باندې نه دي پاتې شوي.
دغه شان فرهاد علي خاور وایي چې کله د خوشحال خان خټک پلار د مغولو منصبدار کو نو د خاندان هم د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو په خلاف جنگیدلی وو او چې بیا کله خوشحال خان خټک د مغولو خلاف شو نو په خپلو شعرونو او دیوان کې د لنګر کوټ د کلا ذکر کړی دی.
جنگ نه دی کړی دی یو شابت گڑے بنے چاہتے تھے اگر صرف شیرون کے دے کر رہا دے خوشحال خان خطک پر ایک کلی حملہ کرے گا کہ پہلے داغا دبا نکل دی ہو جو نو گیا پلارے پتلا کے پلارے ہم دخل کر دی جو ہم دخل کری سر خواہ کے دی مقابلہ شئی ہوا پاگے کہ خوشحال خان پلارا مڑو اور دا خوشحال خان پخفل زخمی ہو اور دا خوشحال خان تربا کے مڑو نو خوشحال خان اور بیا چی کلا دا خوشحال خان سبزو سر روگ ہو شوا نو خوشحال خان دی کری سر اگلی ہو دی لنگر کوٹ کلا اگر پخفل دیوان کے موجود چیرا مغل دل کا لنگر کوٹ آباد کو لنگر کوٹ پال لے دے رکھے خار نوم
تربل اونے پوری پل قربا خالد خان تا اجازت ورکلے دا خدے پامان.
دا باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خپرونه
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر